السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دایزه صفی ولاستان اگزایمو د قادر جلالو په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. وړاندې دې پروګرام کې اورئ د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. اخوا یو شمیر خلک د مرستو له غیر عادلانه ویش شکایت لري.
ټول مرستې کسانې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري دی او کسو به وځو مستحق کسانو لیدلي.
په ایران کې زرګونه افغان ماشومان په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
در غزنی ښار لیوی اوسیدون که او زدکون که شکیبا سره غږیدلیو.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران ده احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دا نور مطالب تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سرټکی: روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. او شربت گلی تا ایتالیا پناور کردی. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماریا زخاروفه پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي وو دوی په 3 پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي وو د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول تال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کېږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دغه کمیسون یو څنګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي. په بخښنې سره چې مفسد او ناکاره کسان لیرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپل لیکو د تصفیه کمیسون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته له خپل لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم 3 میلیونه ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیات نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزا شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسیده. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایتالیا ته د شربتګل لیکدول ورسله هغه تنظیم کړل چې لمړی هغه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګل ورسله هغه د شنو سترګو لرونکو افغان کډوالو په توګه په نړیواله سطح مشهور شو چې د امریکا پیژندل شوی اکاس سټیف مکیوري په 1944 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغه عکس واخیسته او عکس یې په ناشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستانی چارواکو په 2014 کال کې شربتګله د پاکستانی شناختی کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربتګله په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې پروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا واکسین په بخښنې سره د کورونا ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره په ختمېدو ده پنځشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر موسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیر کولو سره څو اړخیز بحران ته لمنوي. د چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداري ورکړه. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون غوښتونکو له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اووه. کندهار آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه څلور. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوال کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوې، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي در روان پسرلی پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوازلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیوزلو مستحقو کسانو لیدلي، هغه کوم کسانو په لاس کې تسې د واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي، هغو ټول خپلو کسانو ته، خپلو ځایونو ته، خپلو خلکو ته ورکړلې، خپلو کورو ته یې وړلې، مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي، دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي، د خلکو له 80% تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشرې پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاذ دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتک د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثره افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوی چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتک هر کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتیو قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوې دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره دی اوسله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سره جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، انده چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم، تل هڅه کوم چې فری لارو نه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک کې انتحاری ونسی.
شاید انتحاری شوه،
خو به طبيعي است کې
دا طبيعي خبره ده چې له هم ویرشته زه خپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مونوي،
چې امید برگشت به خانه نیست.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې سوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لاجملان داورو.
د کارټن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو، او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته په اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي، او په وینا یې دا کار په خپل د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګي سره مخ دي، چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړي ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانشتې کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللې دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده، او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخواني مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي، او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښيي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسی کې په یولسم ټولګي کې زده کوونکې و غږیدلیو. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسولو وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې اوس چې زده کړې نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم. هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق دی، زه باید مونږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به موږ سره په ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیر سره اسلامي حکومت به راشي، موږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او موږ ته به دا اجازه ورکول شي چې موږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې موږ نه غواړو چې موږ به حجاب وسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مزامین سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکول شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مزامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندخمان یو دی ته فکر کو چې څه وخت به زمونږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکی و او په دې هیله ده چې بیرته مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومان شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې و. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونو لټوي چې له 15% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران
طرف له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن يم، د افغانستان څخه يم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $15 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لوی برخه هغه کسان نخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپینسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. پیران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په یو کانفرنس کې خبرې وکړې. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان خزا شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم ورزو هلمند چې د بوست تصدی له اوګده ځان وروسته بیا پکې فعال شوې ده. د یادې فابریکې مسولین وایي سا کال د بوست تصدی فابریکه د 2.2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پمبه راټولوي.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او دا څنګه چې واز زه خوشاله يم چې دا زما لپاره
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وای د بوست تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې د مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي. اولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخ کې شته دي.
د بوست تصدی دغه پاپریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کارت آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست تصدی یا پاپریکا 208 میلیون افغانۍ بودی جلري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پمبه و پیری. د هلمند د بوست تصدی پاپریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پومبی د مالوچ ترڅنګ غوړی صابون کنجوره او پوستکی تولیدوي. د بوست تصدی د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد د کرنې او مالداری سره تړلې دي چې د یادې پاپریکې په پاله کې دو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د وډي او د غوړېدو لپاره هلي هم راټوکېدلې دي. هلمندی کروندګر د بوست تصدی د بیا پاله کې دولې اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته توجه لا نور هم زیات شي. د هلمند دوه بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست تصدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
پمبه مې راوړې د لوی درو شهر موږ د نن خوشاله چې شروع شي موږ په خوشاله دي. وړې دې ډېر خلک استفاده کوي وړې کې پندغه کنجاره ده پوسته کې دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دغه خوشاله شو دا چلاله
ولا شش کال د پمبه نرخونه تر تیر کلو شدي. هغه په دې مورد شدي چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله اوس مرسیسه داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډیره خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه ان شاء الله اوس تر پخوا ډیر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړی کلونو کې د عالی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دی تصدی یا پاپریکې په لومړی ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیایي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.